السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ما خام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با پکوټه کې د شیاګانو احتجاج او په دې پیښه بیا د خلکو په ټولنیزو ویب پاڼو نظر په خیبر ایجنسی کې د ناټو په کنټینر برید د مسعودو کډوالو په اسلام آباد کې احتجاج د سلارسو ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان د خلکو تعلیمي ستونزه او د پښتو شاعر امیر حمزه خان د کلین پاړه غونډه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه د فرخنده وزیر نه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نن په یو بیان کې په کوټه کې د وسلوالو خلاف د هدفي عملیاتو امر ورکړی او د هزارګانو احتجاج سره د خپلو وژل شو کسانو د مړو ترڅنګ لا هم روان دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په لومړي وار د ولسي خلکو په وژنه کې کمی راغلی او نن په نوې ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ د سیمې په حالاتو یو غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په یو بیان کې په کوټه کې د هدفي عملیاتو امر ورکړی. د وزیر اعظم راجا پرویز شپ د دفتر نه خپور شوی دغه بیان کې راغلی په سمدستي توګه به د هغه وسلوالو خلاف عملیات کوي چې د عام خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا چیف جسټس افتخار محمد چودري په کوټه کې د هزارګانو په وژنه از خود نوټس هم اخیستی او د لړکی نن سیکرټري داخله او سیکرټري دفاع عدالت ته غوښتي. د وزیر اعظم په هدایت شپږ کسیزه وفد نن د اطلاعاتو د وزیر کمر زمان کایرا په مشرۍ کې کوټې ته رسیدلې چې د احتجاج کوونکو سره خبرې اترې وکړي چې خپل مړی خاورو ته وسپاري. د هزاره ټولنې احتجاج د خپلو وژل شوو کسانو د مړو ترڅنګ نن په درېمه ورځ لا هم روان دی. د بلوچستان د کورنو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي په کمرانی سړک کې د عملیاتو په نتیجه کې د یوې ناقانونه ګرځول شوې ډلې څلور وسلوال وژلې دي او یې گرفتار کړې دي او زیاتوي.
شخص نے 10 اٹیک کرنے تھے وہ 9 نہیں کر سکا.
کچیری یو کس د ترهګری لاس پیشه کوي په نه هو کې ناکام سي او لسمه وکړي نو دا یو د هغه کامیابی نه ده او نه هم د حکومت او د استخباراتي ادارو ناکامي ده چې په لاس کې یو وسوه، بلکې دا د هغو ترهګرو ناکامي ده چې په نه دغه ډول پیشو کې ناکام سوه.
د تیر خالی په ورځ د شیا مسلک سره تعلق لرونکي په هزارګانو ځانمرګي برید شوې وو چې پکې نه هدا کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې جوړبل دي. د دغه برید پر لشکري جنگوي وسوالې ډلې په غاړه خسته ده. د کوټنا علاوه په کراچي او د ملک په نورو سیمو کې هم د دغه پیښې خلاف احتجاج روان دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي باید پاکستانی چارواکي د هزاره ټولنې د حفاظت لپاره پوره ګامونه پورته کړي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه په لنډی کوتل سیمه کې په تورخم روډ په افغانستان کې مشت نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې ناسرګند وسوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه ډرایوران وژل شوي او یو ژوبل دی. تر دې دمه دغه پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستی. پاکستان د خپل ستراتیژیکي بندر گوادر د جوړولو ټیکا په رسمي توګه د چین یوې کمپنۍ ته ورکړی ده. پرون د ټیکې د لاسلیک کولو په دستور کې ولسمشر اسفلی زرداری او د چین سفیر لیو جیان هم موجود وو. ولسمشر زرداری په دغه وخت وویل گوادر به ډیر زر د سیمې د تجارت او سوداګرۍ مرکز وګرځي او زیاته کړه چین د خلیج نه 80% تیل وړي او د لړکی د گوادر بندر استعمال کولی شي. د دغه ځای نه بعد د چین ایجن یانګ او تیبت سوبو ته رسد کیږي چې د چین تر هر بندر نه ډیر گوادر ته نږدې دي. دا بندر چې په 2008 کال کې د چین په مالی مرسته مکمل شوی بو په سر کې کار د سنگاپور یوې کمپنۍ تر سره کوو. د دغه کمپنۍ د ټیکې د ختمولو په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي. د مسعود قبایلو د بیکوره شوي خلکو احتجاج نن په اتمه ورځ هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دوام لري. دوی وایي تر کومې چې اعلی چارواکو په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او خپلو سیمو ته د دوی د ستنېدلو تسلي نه وي ورکړي دغه احتجاج به جاري وي. دغه احتجاج کوونکو یو مشر شیرپاو خان اډوکیټ پرون ماښام مشال رډیو ته وویل
ونن مشته ډېر افسوس ولاړ دی چې شپېش کاله کېږي چې موږ خپل کورونه وران دي. موږ در به در په علاقې شې پراته یو. په کار خدا وایي چې حکومت پاکستان موږ ته ډېر په ښه نظر کتلی وای.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان هند او امریکا ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه نن په نیوی ډیلی کې جوړیږي. هندي چارواکو ویلي په دا غونډه کې به چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالیان به یې مشري کوي. د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو او اقتصادي مسلو خبرې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګینې دا ډبل غونډې د پاکستان یا کوم بل ګاونډي هیواد په زیان تمامیږي. ملګری ملتونه وایي په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې په لومړي وار د ولسي وګړو په وجنه کې کمی راغلی، خو دغه رپورټ زاهم وایي چې په تیر کال کې په حکومتي اهلکارو، قبایلي او ځایي سیاسي مشرانو د یاغیانو په بریدونو اوو چنده زیاتوالی مخې ته راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشن لخوا جاري شوی دغه کلنی رپورټ دا هم وایي په دغه هیواد کې په تیر کال کې د ولسي خلکو په وجل کېدو کې 12% کمی شوی. د رپورټ تر مخه په 2012 کال کې 2555 ولسي وګړي وجل شوی او د دې په نسبت په 2011 کال کې 3111 ولسي کسان وجل شوی وو. دا رپورټ زیاتوي په دغه کې د 80% وجنو ذمہواری په وسوالو طالبانو راځي. د رپورټ تر مخه په تیر کال کې لږ تر لږه 100 حکومتي کارکونکي وجل شوی دي. او بل خبر دا چې یورپی یونین د شام خلاف بندیزونه بیا نوي کړي چې پکې به غړي هیوادونه د ولست ته حفاظت لپاره مرستې لا نورې زیاتوي، خو په دغه کې به وسلې نوي شاملې. دا و تر دې دمه خبرونه.
خبرینه هم د فرخنده وزیرنا اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شئ. روانه خبرونه کې بواره د کویټي د چاودنی وجل شوی د احتجاج په توګه لا هم خورتا نه دي سپارل شوی. په احتجاج کې د وجل شوی پلار تر تناسته یو بلور وای
مې ابو دکان گئے تھے وہ شہید ہو گئے مې کاسه پر اپنے باپ.
خیبر ایجنسی کې د ناټو په کنټینرو په ډسو د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې 2 تنه وجل شوي او د سلارزو په چینار کلي کې د 1400 کورونو لپاره یو سکول هم نشته.
په چینار کې سکول بالکل نشته. یو زمونږ خدای شکر چې نوم ګورنمنت ته پوسټ په دغه وجه باندې زمونږ ماشومان جنګي هم د سکول نه بالکل سبق نه محروم.
او د پښتو شاعر امیر حمزه خان شینواری د 19 پلین پاړه یو غونډه په ننګرهار کې شوي.
سبا سبا دمرا مین کڑم چپہر سبا نستا پرن پکار دے.
دا اون نور رپورٹ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. په کوټه کې د خالی پروس په بمی چاودنه کې وجل شوی لا هم خاورتا سپارل شوی نه دي. د وجل شوو اکثره کسانو واړه ماشومان د خپلو پلرونو تر سر ناست جړه او فریادونه کوي. هلته د بلوچستان د کورنو چارو سیکرټري بیا وایي حکومتي ادارې ناکامه شوي نه دي، بلکې د دغه سې ډیرو پیښو مخنیوی یې کړی دی. خدای نور ناصر پی رپورټ لري چې د یوې ماشومې په جړه پیلېږي.
میں ابو دکان گئے تھے وہ شہید ہو گئے میں کہاں سے بن اپنے باپ.
دا د 15 کلنې ماشومې سنا جړه ده چې پلار یې د خالی په ورځ د کوټې د علی آباد په چاودنه کې وژل سو. سنا یوازې نه ده چې له تیرو شاوخوا 40 ساعتونو راهیسې د خپل پلار جنازې ته ناسته ژاړي. پلار ته د بابا نارې وهي، خو بابا یې ورته هیڅ ځواب نه وایي. د سنا په څیر په لسګونو نور ماشومان په دې احتجاج کې لیدل کېږي چې د جنازو له څنګه یې سرې سترګې نیولې او سلګۍ وهي. په داسې حال کې چې د علی آباد سیمې د چاودنې قربانیان خاورو ته احتجاجاً نه سپارل کېږي. د بلوچستان حکومت لخوا په خپرې سوې یوه خبرپاڼه کې ویل سوي د شپې ناوخته د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان ګورنر ته ټلیفون کړی چې که په ښار کې د پوځ ضرورت وي نو راودي بدل سي. له دې سره د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هدایت د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر قمر زمان قاهره په مرچری کې شپږ کسیز پلاوی هم نن کوټې ته راورسید ترڅو له احتجاج کوونکو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې خپل مړي خاورو ته وسپاري. اهل تشیع له تیرو شاوخوا څلور څلوېښتو ساعتونو څخه له مړیو سره احتجاجن ناست دي او وایي یخ وي که باران، تر کومه چې یې غوښتنې منل سوې نه وي نه به مړی خاورو ته وسپاري او نه به هم احتجاج ختم کړي. د خالی په ورځ د علی آباد په دې چاودنه کې په لسګونو انسانان وژل سوه او هم په لسګونو کورنۍ خرابې سوې. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سکرټري اکبر حسین دورانی وایي استخباراتي ادارې یې ناکامه نه بلکه کامیاب دی.
کہ ایک شخص نے دس اٹیک کرنے تھے وہ نو نہیں کر سکا.
کچیری یو کس د طرح گری لس پیشے کوي پنهو کی ناکام سی او لسمه وکړي نو دا یوا د هغه کامیابی نه ده او نه هم د حکومت او د استخباراتي ادارو ناکامی ده چې په لس کې یوا وسوه، بلکې دا د هغو ترهګرو ناکامی ده چې په نه دغه ډول پیښو کې ناکامه سوه. د اکبر حسین دورانی په خبره هر کله چې پیښه وسي نو وګړي همدا پوښتنه کوي چې ولې وسوه. خو د ده په وینا د دوی ادارو ډیری داسې نورې پیښې ناکامه کړې دي. اکبر حسین دورانی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ډیری رسنوال په خپلو رسنیو کې دا لیکي چې دا اته سوه یا زر کیلوګرامه چاودیدونکي توکي له کومه راغلل. د نوموړي په خبره دا چاودیدونکي توکي له یوې خوا هم راغلي نه دي بلکې په همدې ښار کې جوړ سوي دي. دا چاودیدونکي توکي چې په آی ای ډی کې کارول کیږي په دې کې امونیم نایټریټ، پوټاشیم پرمیگنیټ، پوټاشیم سلفیټ او دغسې ډیری نور شیان استعمالیږي چې هغه ټول زموږ په بازارونو کې په اسانۍ سره ملاوېدای سي. اوس که ته دا شیان له مخالفو شیانو لکه بال بیرنګ، پټرول او ډیزل سره ګډ کړې نو ورڅخه چاودیدونکي توکي جوړولی سي. د ویلو وړ ده چې د اهل تشیع په کوټه کې له مړیو سره د احتجاج دا دوم ځل دی چې تر دې وړاندې یې په جنوري میاشت کې ورته احتجاج کړی و چې په ترڅ کې یې د هغه وخت صوبایي حکومت ختم او په صوبه کې ګورنر راج ولګول سو. دا ځل بیا د دې احتجاج کوونکو غوښتنه ده د علی آباد سیمې د چاودنې مسؤلین ونیول سي او په کوټه کې د پاکستاني پوځ راوبلل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خالی پروس په کوټه کې په شوې چاودنه کې نه اتیا کسان وژل شو. تر دې مخکې هم د جنوري په میاشت کې په دوو چاودنو کې لسلو زیات کسان وژل شوي وو. په دې وژل شوو کې زیاتره شیا مسلک هزاره ګان وو. په ټولنیزو ویبپاڼو لکه فیسبوک او ټویټر د دې پیښو په غبرګون د پاکستان سیاستوالانو، د بشري حقونو فعالانو او کارپوهانو دې وژنو ته د هزاره ګانو د نسل وژنې نوم ورکړو. پوښتنه دا ده چې آیا دا رښتیا هم نسل وژنه ده او که دا نو له تیرو لسو کالونو راهیسې د پښتنو په خاوره په پښتنو شوې حملې تر کوم تعریف لاندې راسي؟ پر دې موضوع زموږ همکار پامیر ساحل دا رپورټ جوړ کړی دی.
په کوټه کې د خالی او جنوري په میاشت کې په چاودنو کې د شیعه مسلک هزارګانو تر وژنې مخکې هم د هدفي وژنو په پیښو کې هزارګان په نخښه کېدل. آیا دا رښتیا هم نسل وژنه ده؟ په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر اعجاز خان مشال راډیو ته وویل چې په نړیواله توګه چې په څه ډول نسل وژنه تعریفېږي د هغې تر مخې خو د هزارګانو وژنې ته هم توکم وژنه ویل کېدای شي.
د خلکو ټارګټ کې په نخښه کې کوم فلانی رنګ سره تعلق لري یا فلانی نسل دی یا د فلانه علاقه دی یا د فلانی مذهب دی اکیدی دی دا کوټه کې چې کوم بشه روانه ده چونکې دوی ټارګټ کوي لګیا دي شیګان په دې وجه نه چې فلانی شیا سره ما ډیسګریمنټ دی فلانی شیا فلانی سیاست کوي یا فلانی شیا ایماندار دی یا بے ایمانه دی یا ښه دی یا بد دی دا نه بلکه چې څه شیعه یې نتاوي دي دی وژنه څه دا خوای کو دی خوای نو ځکه دې ته
په لاهور کې د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو د څانګې استاد او د سیاسي حقوقو فعال ډاکټر تیمور رحمان هم له پوهان ډاکټر اعجاز خټک سره هم نظر دی او وایي چې دا رښتیا هم د شیعهګانو نسل وژن روانه ده. ډاکټر تیمور رحمان وایي اصلا دا یوازې د شیعهګانو مسأله نه ده بلکې په پاکستان کې کورنۍ جګړه روانه ده.
زه له دې سره لږ مخالف یم. په پاکستان کې دا یوازې د شیعهګانو پر ضد نه دی، په لاهور کې احمدیان پنا شسول، همداراز د صوفیانو پر مزارونو حمله وسوي، لکه پر داتا دربار، عبد الله شاه غازی او بیا د رحمان بابا پر مزار حمله وسوي، او بیا په خیبر پښتونخوا کې دننه د عوامي نېشنل ګوند ازادي پالا او ترکی خوشی کسان پنا شکیږي. نو زما په نظر دا یوازې د شیګان وژنه نه ده، بلکې زما په فکر د پاکستان دننه یو لوی کورنۍ جګړه روانه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وایي په پاکستان کې د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد د جګړې پر وخت او تر هغې وروسته بیا په دې تیرو لسو کالونو کې تر ټولو زیات پښتانه ځپل شوي دي او اصلا د پښتنو نسل وژنه هم روانه ده. په کوټه کې قانون پوه د بشري او سیاسي حقوقو فعال چې پر ټویټر د مبارز په نوم لیکنې خپروي او زیاتره وخت پاکستان پر امنیتي ادارو انتقاد کوي، هم له ډاکټر تیمور رحمان سره هم نظر دی او وایي رښتیا هم د پښتنو نسل وژنه روانه ده.
اوس لکه لیکوالان، څېړونکي او خلک دا وایي چې اصل مرکزونه په پنجاب کې دي، اوس مرکزونه راوړي دي په فاټه کې دننه دي. لکه تاسو په یاد ده در ادم خیل کې په جمعات کې چاودنه وشوه چې وایي ځان مرګي دی، چې تر سلو نه سیوا کسان پکې شهیدان وو. داسې په مینا بازار د پېښور چاودنه چې په دې کې یو نیم سل پورې چې زنانه پکې، بچان پکې، ماشومان پکې، چې دا پکې شهیدان وو.
مبارز زیاتوی هزارگان د کوټه د خاورې وګړي دی او د دوی د نسل وژنې کمپین باید ودرول شي.
بلته د پښتنو لخوا لخپل هزاره ورور سره ودریدل او په دوی خفګان او دغه پیغام چې هزارگان چې افغانان دي د افغانانو تر خاورې ورسي او هیڅ د اجازه نه لري چې دغه افغانان د ټوپک په زور باندې دا افغانانو لیو ټاټو
په کوټه کې د هزارګانو په وژنو کې د زیاتوالي لامل څه دی؟ د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر اعجاز خان خټک وایي دا ښکاري چې د وسلوالو ډلو په ذریعه هزارګان ووژل شي، نو د بلوڅانو د زیاتو سیاسي حقوقو او خپلواکۍ غوښتلو تحریک به د پاکستان او نړۍ له سترګو پنا شي.
علاقائی او قومی بنیادی نمانے اخبار نسلی بنیاد بانے آگے فکر سارا دنیا تھا او پاکستان تھا او پاکستانی ریاست سے اخبار تعلقات تو بوری او ان ڈیفائن کور واڑی اگے بیا فیصلہ کور واڑی آگا شیسن خلق واڑی چی دیا مذہبی کسی پر شروع سی نو آگا جگڑا با پمنس کی روز کی سی چی دنیا تک آگا مسئلہ دباوشي او دار مخامخ شي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان د سېنات پخوانی غړی ثنا الله بلوچ وای لدې سره موافق دي چې رښتیا هم اسلام آباد د بلوچستان له غرزنګ ویریږي یا ډاریږي او په بلوچستان کې د پنجابي او بدکارانو هزارګانو په وژنه دا مسأله ځپل غواړي.
بلوچستان خپل په خپل ځکه باندې خپل اختیار چې خبره کوي، سیاسي واک اختیار خبره کوي، هغه سره اسلام آباد ډیر زیات بیریږي. بلوچستان یو ډیر ډیلیکیټ سوشل، پولیټیکل او کلچرل فیبریک دی، ایتھنیک فیبریک دی. هغه کې پښتانه، بلوچ، هزارگان، ایون سیټلرز زموږ سره سل سل کالن دلته ژوند کوي. نن چیف جسٹس چې پاکستان سپریم کورٹ غدي هغه د ضلع بولان، ډسٹرکټ بولان غي پنجابي دی سیټلر دی. دا بیا گورنمنٹ بالخصوص دا کوشش وکي چې یو پولیټیکل ډیمانډز دی، پولیټیکل سلوګنز دی، پولیټیکل یو ایدنټیټی سټرګل دی د دې بلوچستانغه هغه ته ډایورټ کړي. بیا سرکار شروع کړي خپل ټارګټ کلینګ شروع کړي د سټلرانغه، بیا سرکار شروع کړي کرمینلایزیشن.
نو د هزارګانو د وژنو مخنیوي د چا ذمہواری ده؟ د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مقصد د خالد ورځې پیښو ناکامۍ پړه پر امنیتي او استخباراتي ادارو واچوله، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د فبروري په 14 پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر لیکلی ول وزیر اعظم په بلوچستان کې د گورنر واکمنی عملی کړه او ټول واک یې گورنر ته ورکړ. هغه اف سی او پولیس ته گورنر تر واک لاندې راوستل. خلک خبر دي چې په کوټه او کراچۍ کې سازش روان دی، خو رحمان ملک دانه د واضح کړي چې دا سازش څوک کوي. د لاهور پوهنتون استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي دا ناکامي د هغو ډیر شو کالونو د تګلارې ده چې د پاکستان دولت خپل کړی ده.
جب اتنی بڑی یہ قوت آپ نے تیار کر دی اپنے ملک کے اندر تو پھر انڈیویجول اٹیکس تو کئی
چیتا سی پخپل ہیواد کی دومره لوی انفرادی قوت جوړ کړی دی، نو بیا خو به ډیر داسې حمله کیږي. نو دا د انفرادی حمله مخنیوي مسله پرې دا خو یو انتظامی ناکامی کیدای سي. زموږ تر ټولو لوی ناکامی دا ده چې موږ تر اوسه دا هیڅ نه د محسوس کړي چې له ډیر سو کالونو راهیسي موږ دا قوتونه پیدا کوو او تیاروي، او زه چې د زموږ ټکی استعمالوم نو ریاست یادوم دولت یې تیاروي.
پر دې موضوع مو چې د پاکستان د اطلاعاتو له وزیر قمر زمان کایره سره اړیکه ونیو، نو هغوی وخت راکړ. په ټاکل شوی وخت مو چې ورسره رابطه وکړه، نو هغوی نه خو پیغام جواب راکړه او نه هم زموږ ټلیفون ته جواب وای. خو په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت او پوز لخوا په بیا بیا هغه تورونه رد شوی دي چې ګواکې د دوی وسلوال ډلې په کوټه کې هزارګان وژني او یا هم د استخباراتي او امنیتي ادارو لخوا د بلوچستان په مسأله کې دوی ښکیل دي. بلکې اسلام آباد په بلوچستان کې د بلوچستانو وسلوال مبارزې ته د بغاوت په سترګه ګوري. البته د پاکستان دولتي خبري ایجنسی ای پی پی د شیعه مسلک هزارګانو د وژنو د غندنو ترڅنګ د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا دا بیان خپور کړی دی چې باید د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارې ټول ګامونه واخلي چې د چاودنو او د هزارګانو د هدفي وژنو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی چارواکی وای چې تیر شپه او نن سحر په لنډی کوتل او جمرود کې د ناټو سپلای په گاډو په ډسو او د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې دوه ډرایوران وژل شوي او یو تن شوبل شوی دی. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لنډ کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی په وینا تیر شپه نصرګند وسلوالو د لنډ کوتل په تورخم روډ باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکو گاډو باندې ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې دوه ډرایوران ووژل شول او یو پکې جوبل شو. په دې کسانو کې د یو وژل شوي او جوبل شوي تن تعلق جمرود سره دی او بل وژل شوي تن تعلق د مومندو ایجنسی سره دی. او د جمرود پولیټیکل چارواکو په وینا نن سهار هم د جمرود په ټیډي بازار سیمه کې د ناټو سپلای په گاډو باندې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوا چې په نتیجه کې یو گاډی ته زیان واوړید خو چا ته پکې څه ځاني زیان نه دی رسیدلی. د ناټو سپلای په گاډو د برید په حقلا یو ځای اوسیدونکی امیرزاده پردی مشال ریډیو ته وایي.
وزارت کوتل کې چې کوم فایرنګ یونټ په کنټینر شوی
سیکیورټی سخت کړی دا د دغه پیخو پړه لا تر دې د میچا په خپل غاړه باندې نه دا خسته. دغه پیخي په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه باندې د تورخم او چمن لاره د 500 نه پورته امریکایي کانټینر چې د پوځي سامانونو نه ډک وو کراچۍ ته واپس رسیدلې دي.
محسود قبیلې نه راغلي خلکو خپل احتجاج نن پاته مراسم په اسلام آباد کې جاری ساتلی دی. د دوی په وینا چې څو پورې اعلی چارواکي دوی سره مذاکرات لا رانشي او دا باور ورته ورنکړي چې جنوبي وزیرستان کې به پوځي عملیات بندوي او محسود قبیله به خپل سیمې ته واپس شي، نو دوی به تر هغې پورې خپل احتجاج جاری ساتي. د دې په اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورت کې اورو.
محسود قبیلې سره تعلق لرونکي مظاهره چانو پل احتجاج ته اسلام آباد پریس کلب مخې ته جاری ساتلې دي. د دې مظاهره چانو په وینا تر څو چې دوی سره اعلی چارواکو په جنوبي وزیرستان کې روان اپریشن د بندولو او د محسود قبیلې د واپسي په اړه مذاکرات نوي کړي، نو تر هغه پورې به دوی خپل پرمن احتجاج جاری ساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې احتجاج کوونکو مشر شیرپاو خان ایڈوکیټ اوویل چې تر ننه پورې د محسود قبیلې لخوا لګول شوی د دې احتجاجي کیمپ بروان خسته شو او دوی خپل احتجاج تر هغه پورې جاری ساتي تر څو چې حکومتي چارواکو دوی سره خبرې اترې نه وکړي.
ګورنمنت اف پاکستان طرفه څوک راغلي دي نه څوک یقین ده نه ترغلي دي او موږ دا عہد کړای دي چې موږ هغه خلک یو چې د پاکستان د ګورنمنت سره همیشه شانه بشانه درېدلې یو او نن موږ ته ډېر افسوس ولاړ دي چې شپږ کال کېږي چې موږ خپل کورونا وران دي، موږ در به در په علاقې شه پراته یو. په کار خدا وای چې حکومت پاکستان مشتا ډیر پښه نظر کتلی وای په دې وجه چې د 83 کروڑ عوام په سر باندې موږ کومه قربانی کړه ده د پاکستان یو قوم دوره قربانی نه ده کړه.
عبدالمجید ایڈوکیټ په وینا چې 80% مسلې د محسود قبیلې د واپسي سره ختمې دي شي.
ټول سیاسي جماعتونو ته دا وایو چې تاسو بند کمره کوم میټینګ کړه واغه تاسو بیا راوغړی په فوجي چارواکو باندې تاسو دا پرشر واچوي چې دا اپریشن بند شي او موږ خپل علاقے تا پہ عزت منا طریقہ سارا پریدی چمنگ سنگ اخبلا علاقہ تا انٹر شنو زمونگ اتیا فیصد مسئلے چی دی داغا بزمونگ ختم شی مونگ حکومت تا خواست کو چمنگ پلا علاقے تا بوزے او زمونگ سمرا لاپتا افراد آغا غرا خوشی کئی او مونگ پورا من خلق سرا یو زائی تا کہ او مونگ چا پورا من زندگی تیرا
یو بل مظاہرہ کون کے صدیق اللہ وائی
افسوس خبر داغا دا چمونج مطلب دوی مونگ دا سے شمیری کانا چمونگ بالکل لکه حل ته څنګه نظر انداز کړیو دلته ورته راغلیو کور ته ورته راغلیو او دلته په کور کې هم یې داسې نظر انداز کړیو
د دې مظاهره چانو د صدر شیرپاو ایڈوکیټ په وینا چې تر څو پوری د دوی مطالبات نه منسوري کی تر هغه پوری به دوی پریس کلب مخې ته ناسوي او د مظاهره چانو په شمیره کې به اضافه هم کیږي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت پرون اعلان کړی دی چې د سی ډي ډرامو او فلمونو د کره کتنې لپاره به سنسر بورډ جوړیږي د حکومت په دې اعلان د سی ډي ډرامو سره تړلي خلک سوای راځي چې په دې حق له اسلام آباد نه د سراج زهیر دا رپورت وورو
د خیبر پختونخوا د کلتور او د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین اعلان کړی دی چې لکه د فلمونو بعد د سی ډي ډرامو او ټیلی فلمونو د کره کتنې لپاره هم سنسر بورډ جوړیږي چرته چې بده یو فلم یا سی ډي ډرامې جاج اغستو وروستو ولسته خودل کیږي په دې باب لا د تیر ګل پورس د کابینې د غونډې وروستو می افتخار حسین صداسي ویل
خپل سنسر بورډ جوړ کی ناغه لپاره مونږ کوم د کابینې نه خپل د اک چې کوم مسوده و داغه منظوري مو واخیسته او هغه په سملې کې چې کوم دینو پېښ
مشال ریڈیو دے لڑکے پیخور نشتر آباد کی دسی ڈی ڈرامو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر پرویز خان سر رابطہ اکڑا نو ہگا او ایل چی مونگ دا حکومت دا دے فیصلے ہر کلے کو او دے لڑکے دا اعلان سرسم مونگ دلتا یو دفتر ہم پرانیستو نو موڑی زیادہ
حکومت نہیں پس کرے بنا رہا جی مارکیٹ کا
همدغه رنگ کله چې مشال ریډیو د یوبل ډایریکټر امجد نوید سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې دلته به داسې ډرامې جوړې دي چې په کور کې به د کتو جوګه نه وي د زیاته کړه
مطلب کلچر ته اوټومیټیک دی نقصان دی کنه او بل دې دې موار مونږ ټول یو کاغذ دکاندار دی کاغذ زیما کاراکټر دی مطلب دا دی چې اوس یو شوکی راځي هغه ډرامه جوړې نو هغه ډرامه ورته جوړو ما اکټر پکې کار کوي بیا په دکاندار خرڅي نو مطلب ټول پکې مونږ نه غاریو مخنیوي دا دی مطلب دا دی چې معیاری شه لکه داسې ډایرکټران زموږ شته دی مثلا نیکی خان صاحب شو فراد احمد شو چې هغه غریلو ټاپک چیوړي کنه چې څومره غریلو ټاپک تاسو ورکوي هم ډرامه کامیابیږي خو لکه بعضې دکاندار داسې دي هغه مطلب په دې ډب نه دي هغه صرف ډرامه دي چې ډرامه اردانه ده هغه اردان باندې ټول باندې هغه ریلیز کی هېته دا پته نه چې په دې ډرامه کې دي څه دا په کومه موضوع ده
کله چې مشال ریډیو د صحافي لیکوال ډرامه نګار او شاعر ادیب یونس کې یاسینا د سي ډي ډرامو لپاره د حکومت لخوا د سنسر بورډ د اعلان په حق لا وپوښتل نو نوموړي ویل
په دې صوبای سطح زمونږ اوس د پښتو فلمونو لپاره د سنسر بورډ ضرورت دی ځکه چې بعضې فلمونه دا سیدي چې هغه شریف خلق یا سو په کور کې د نورو زنانو سره نشي کتلی نو په کار ده چې د پاک او صف صفا سوتره فلمونو لپاره سنسر بورډ په صوبای سطح هم جوړ کړی شي اوس دا خبره ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت یو اعلان کړی دی چې مونږ خپل د صوبې په سطح سنسر بورډ خپل جوړو
د ذکر وړ ده چې مشال ریډیو سره خبرو کې د فلمونو او ډرامو اداکار او د ډرامو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر چې د نن دور د سی ډي ډرامو د پښتون د کلتور عکاسی نه کولا نو په دې وجه می د سی ډي ډرامو ته خدای پامانی ویلا او دا اوس چې کوم حکومت د سنسر بورډ اعلان وکړو دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی د دې سره به د پښتنو کلتور ته وده ترلاسه شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار تا یو ډاله
د تیخ وې ګلابا یت سر سے ګلابا
دغه لړې به دوام لري خدا خبرونه باستاسو پیشونده بنا اوره اوس پپکی د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواہش دا دے چی ما لک دیر سم زکڑا کڑی دا آغا جال چکی پلو فلگو سر آغا شرک کم
سروی تاسو دا نحی پروز دمازی گر پسلورنی میں بجے او دا خالی پروز دماز پخین پدرینی میں بجے او ری دل مہی روے
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي د مخام پینسنی می بجی شوی دی د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه وورو
د پاکستان وزیر اعظم په کوټه کې د وسوالو خلاف د هدفي عملیاتو امر ورکړی او د هزارګانو احتجاج سره د خپلو وژل شوو کسانو د مړو ترڅنګ لا هم دوام لري. بلخوا د اطلاعاتو د مرکزي وزیر په مشرۍ کې شپږ کسیزه ډله کوټه ته رسیدلې سو د هزارګانو سره خبرې وکړي او خپل مړي خاورو ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په لومړي وار د ولسي خلکو په وژنه کې کمی راغلی خو تیر کال په حکومتي چارواکو او قبایلي او سیاسي مشرانو په بریدونو کې زیاتوالی شوی. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي تیر شپه په لنډي کوتل کې نامعلومه وسلوالو د نیټو ځواکونو لپاره په سامان وړونکو ګاډو ډزې کړې. دوه ډرایوران وژل شوي یو جوبل دی. د جنوبي وزیرستان میسودو قبایلو احتجاج نن په اتمه ورځ هم په اسلام آباد کې روان دی. دوی غواړي په سیمه کې امنیت پر ځای شي سو دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. نن په نوي ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ د سیمې په حالاتو یوه غونډه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه غونډېنه هیڅ یو ګاونډي هیواد ته څه نقصان نه رسیږي او یورپي یونین په شام بندیزونه بیا نوي کړي خو وایي د ولسي خلکو سره به مرستې زیاتوي.
لن خبرین هم د فرخنده وزیر نه اوریدل اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نه وورو چې د پاکستان د زنو ورسپانو د اداریو غټ کې سدي.
اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې کوټه کې یو وار بیا هغه منظر په نظر راځي کوم چې د روان کال جنوري په میاشت کې وو. ادارې لیکي چې دا وخت هم کوټه کې د هزاره منګول برادرې د هزاره ټاون د پیښې مړې خېدي او احتجاج کوي او هم د غرنګ جنوري کې هم داسې شی وو د کومو په نتیجه کې چې د وزیر اعلی رئیسانی حکومت ختم کړی شوی وو او دغلته گورنر راج لګول شوی وو. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوري کې چې کوم احتجاج شوی وو په هغه کې د هزاره برادرې غوښتنه وه چې د رئیسانی حکومت دې ختم کړی شي او دوی دا غوښتنه کوي چې کوټه د پوځ سره حواله کړی شي. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال ډیر خطرناک شکل خپل کړی دی ځکه چې یو صبح کې عملا جمهوریت ختم شوی دی او د خیبر پختونخوا صورتحال هم د ټولو په وړاندې دی او په کراچۍ خو د سویلو ضرورت نشته. نو په داسې صورتحال کې به پوځ د کم کمزۍ حالات قابو کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې دهشتګرد که د هر مذهب، هر نسل، هر ژبې سره تعلق ساتي باید چې د هغوی پر ضد د بیرحم آپریشن وکړی شي او که دې لړکې حکومت لږه هم د جرت مظاهره وکړه نو د بلوچستان حالات قابو کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې لنډي کوتل کې نامتو صوفي شاعر او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري مزار په حالت اوسه پورې حکمرانانو سمره د بې حصه مظاهره وکړه نو هغه وشوه. خو که یو قبایلي ګورنر په دور کې د دې نوټس وانخستې شو او د حمزه بابا د مزار په جوړولو توجه ورنکړه نو دا به یو المیه وي. ادارې زیاتوي چې ژوندي کامونه د خپلو مشرانو کارنامې یاد ساتي. نو توقع پکار ده چې د خیبر پختونخوا ګورنر به د دې معاملې خپله نوټس اخلي او متعلقه چارواکو ته به د فوري ګامونو چتولو هدایت کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د سیول سوسایټي نمائندي او په خاصه توګه د لنډي کوتل سیاسي مشرانو دا هم اخلاقي فرض جوړیږي چې هغوی به د خپل علاقې د صوفي شاعر مزار په جوړولو به توجه ورکوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د یو سروې مطابق پاکستان کې 80% خلک دا ګڼي چې یو تعلیم یافته کس د ترقې امکان د یو جاهل تن په مقابله کې زیات وي. ادارې زیاتوي چې د نن د خوشاله ملکونو تاریخ د دې خبرې گواه دی چې اداغي ترقې او خوشحالۍ کې تعلیم بنیادي کردار لوبولی دی او که وکتی شي نو ناخوانده ملکونه په دې وجه پاتې دي چې هغوی تعلیم کې ترقي نه ده کړې. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ناخوانده او ترقی کوونکي ملکونه دي د تعلیم د ودې لپاره د مؤثر ګامونه اوچت کړي ځکه چې د علم په حاصل کې د یو ملک ترقی ممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ٹائمز رسپانی د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې د خالی دروازې بریدرست د شیا هزارګانو د احتجاج په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا لاس اینجلس ټائمز رسپانی په دې وروستیو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې د نیټو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو د رامنځته کېدلو په هکله مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان په کوټه ښار کې په سلګونو شیاګانو د اتوار په ماښام له هغې وروسته احتجاج شروع کړ چې یوه ورځ وړاندې خواوشا سلور اتیا کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. دوی له حکومته د برید کوونکو د گرفتارولو غوښتنه کوله. رسپانه لیکي حکومتي چارواکو ویلي د لوړ پوړو پولیس چارواکو یوه ډله د پیښې تحقیق کوي او زیاتوي د اتوار په ورځ د ملک په نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې او شیا مشرانو د وژنو په ادرولو کې د حکومت نا اهلي غندنه وکړه. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په ښار کې تشدد سیوا شوې او لشکرې جنگوي وسله واله ډله په صوبه کې شیاګان په نښه کوي، په کوټه کې پولیس او اف سي ځواکونه تر سخت تنقید لاندې راغلي دي. رسپانه په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي طاهر حسین له خولې لیکي وسله وال هزارګان ناپاک بولي او کوټه له دوی نه د پاکولو ژمنه کړې ده. نیویارک ټایمز د طاهر حسین د خولې زیاتوي تر دې وژنو وروسته تقریبا 20,000 هزارګان د یاد خرنه په وتلو مجبور شوي دي. دا غه په خبره په مستونګ سیمه کې وسلوال پیاوړي دي. د هیومن رائټس واچ په خبره د 2008 راهیسې په بلوچستان کې 300 شیاګان وژل شوي دي چې زیاتره پکې هزارګان دي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا تر مشري لاندې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرډ د اتوار په ورځ ویلي چې د هغه ځواکونه د ولسمشر حامد کرزی هغه غوښتنه منلو ته تیار دي چې افغان پوځ د پرهایشي سیمو کې د نړیوالو هوایي بریدونو غوښتنه بنده کړي. رسپانه لیکي د افغان ملي پوځ په اکیډمي کې حامد کرزی د افغان او نیټو ځواکونو لخوا په کونړ ولایت کې د تیرې هفتې د برید په مخالفت کې ویل چې داسې یو صدارتي فرمان به جاري کوي چې افغان پوځ یا امنیتي ځواکونه به په هیڅ صورت کې په افغان رهایشي سیمو کې د بارني ځواکونو د هوایي برید د ملاتړ غوښتنه نشي کولی. په یاد برید کې لسولسي وګړي وژل شوي وو. رسپانه لیکي د حامد کرزی لخوا دغه څرګندونې د هغه ائتلاف په وړاندې نوې مخالفت ښکاره کوي چې د امنیتي سرتیرو او پولیسو تربیت یې کړې او مالي مرسته یې ورسره کړې ده. رسپانه د پوځي کارپوهانو د خولې لیکي کچرې د کرزی فرمان جاري شي نو کېدی شي افغان امنیتي سرتیري کمزوري کړي چې ډېر کم یې د ائتلاف د مرستې بغیر د کار کولو جوګه دي. امریکایي چارواکي وایي په روان سپرلي کې به افغان امنیتی ځواکونه په ټول هیواد کې امنیتی چارې په لاس واخلي چې دا به د دوی لپاره یو ډیر مهم ازمیښت وي.
د ملیحه امیرزاده رپورټ تاسو اوریده. اوس به یو بل رپورټ ورو. لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه پر دې غور کوي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د ډرون خفیه پروګرام اوس پینټاګون یا د دفاع وزارت ته ورکړي. د مقالې نور تفصیل د یوې لنډې د میروسته اورو. لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د هدفي وجنو په اړه د اوباما انتظامیه د سیوا کېدونکو فشارونو سره مخ ده. د ولسمشر اوباما انتظامیه په دې غور کوي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د ډرون خفیه پروګرام اوس پینټاګون یا د دفاع وزارت ته ورکړي. رسپانه د پینټاګون په حق لیکي چې دغه وزارت په قانوني توګه کار کوي چې د سره کېدای شي په ځینو کیسونو کې په ولسی کچا معلومات په ډاګه شي. رسپانه د امریکا د موجوده او پخوانو چارواکو له خولې لیکي جان برینن چې ولسمشر اوباما د سی آی ای د نوي مشر په توګه نومولې دي پر دې حق کې دي چې د ډرون عملیات دې پوسته ورکړي. رسپانه لیکي جان برینن چې د سلورو کالونو لپاره د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د سلاکار په توګه پاتې شوی دی، دا یې کتلی دي چې د مشکوکه وسلوالو د القاعده پر ضد هدفي وجنو کې رو رو زیاتوالی راغلی دی. لاس اینجلس ټایمز لیکي د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې لخوا د جمعې پر ورځ د برنن د خولې یو بیان کې ویلي شوی چې د پینټاګون او د سی آی ای ترمنځ همکارۍ کې پرمختګ شوی دی. رسپانه لیکي جان برینن ویلي کچري هغه وټاکل شو نو د دفاع وزارت چارواکو سره به په دې یقین سره چې صلاحیتونو او مشنونو کې هیڅ غیر ضروري تاخیر رانشي ګډ کار وکړي. رسپانه لیکي د امریکا په قانون کې لوسلوالو پر ضد په کاروایۍ کې ځینې قانوني بندیزونو ته په کتو سره دا غیر یقیني ده چې پینټاګون به د سی آی ای په مقابله کې څومره شفافیت مخه ته راولي. که څه هم په سی آی ای کې به زیاتره کسان پینټاګون ته د ډرون له لارې د عملیاتو سپارلو هرکلی کوي، له دې سره به دغه استخباراتي اداره د جاسوسۍ د کارونو اړخ ته پام وکړي. رسپانه لیکي د سی آی ای د زیاترو هدفونو پریکړې د خفیه معلوماتو ورکوونکو یا د نورو سرچینو لخوا د حساسه معلوماتو باندې تکیه کوي. رسپانه لیکي په پاکستان کې دا قتل ګران دي چې څنګه به امریکایي پوځ په ښکاره ډول خپل فعالیتونه بغیر د پاکستان د حکومت د اجازت وکړي. د
سیئے د چارواکو خاموشی اسلام آباد ته د لاره برابروي چې په دې پروګرام کې د شمولیت ځان لري او ساتي او له دې نه انکار وکړي چې ګنی په ډرون بریدونو دوی سترګې پټوي. لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه په خیره کې لیکي په پاکستان کې خبری رسنۍ او ولستا فکر کوي چې ډرون بریدونه د امریکا لخوا کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
ملګرو ملتونو په خپل یو ریپورت کې ادعا کړې چې د افغانستان د تیر کال په جګړه کې عامو خلکو ته د پخوا په پرتله لږه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر خپلو ځواکونو ته امر کړی چې نور د عملیاتو پر مهال له بهرنیو ځواکونو هوایي مرستې ونه غواړي. پر دغه موضوع ایسوسیټډ پریس خبری اجانس یو ریپورت خپور کړی چې غټ ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې تیر کال 1,26 ولسی وګړي وژل شول چې دغه شمیر د وړم کال دغې په پرتله 50% کم دی. دا راپور یو ورځ وروسته له هغه مخې ته راغلو چې افغان ولسمشر حامد کرزي افغان ځواکونه د خلکو د استوګنې په ځایونو کې د عملیاتو پر مهال له بهرنیو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتلو منع کړل. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو د راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان په شمال ختیځ کونړ ولایت شوی د تیرې اونۍ هوایي برید افغانان په غوسه کړی دي. په دغه برید کې د 15 ماشومانو او څلورو ښځو په شمول څلور تنه حکومت مخالفه وسلوال ووژل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په عین حال کې په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو لخوا د هدفي وژنو او بشري حقوقو د سرغړونې د پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګری ملتونه وایي افغان طالبانو او نورو یاغي ډلو په ټول هیواد کې په زیاتېدونکي ډول د عامو خلکو په نخښه کولو ته مخه کړې ده او د تیر یو کال په موده کې د 1.5% ولسی وژنو پړې هم پر دغو ډلو اچولې ده. د دې برعکس ملګرو ملتونو ویلي په یاده موده کې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی تلفاتو شمیر 46% رقم شوی دی. ایسوسیټډ پریس اجانس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي جان کوبیس خبر راغستی چې د ولسی وګړو په وجنه کې د کمی خبره استایلې خو زیاته کړې ده چې د افغان جګړې بشري تاوان لا هم د منلو وړ نه دی. یوناما په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې په ځانمرګي بریدونو او د پوځي عملیاتو پر مهال په هوایي حملو کې کمی او د افغان حکومت او ایساف ځواکونو لخوا غسل شوي ځینې اقدامات د دې لامل شوي چې عامو افغانانو ته لږه مرګ ژوبله واوړي. ایسوسیټډ پریس اجانس لیکي افغان ځواکونه دا مهال په ګرد افغانستان کې له کېدونکو پوځي عملیاتو څخه د زیاتره هغو مشري کوي او په راتلونکي پسرلي کې به د هیواد امنیت بشپړ ذمہواري پر خپل غاړه واخلي. دا اجانس په لیکنه دا هغه څه دي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان مهمه برخه جوړوي. اجانس په افغانستان کې د ګډو ځواکونو د امریکایي قومندان جوزف ډنفورد هغه وینا راغستی چې ویلي دي که د افغان ځواکونو لخوا له بهرنیو ځواکونو د هوایي مرستې نه غوښتلو پریکړه عملي هم شي د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه به وکولی شي په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي.
د هارون بچانا د ایسوسیټ پریس خبری اجانس ته یو ریپورت ژباړه تاسو اوریده. اوس به یو بل ریپورت ورو. په خبر کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا رابل شوی دستوره کې د پاکستان الیکشن کمیشن نه غوښتنه شوې چې راتلونکي ټول ټاکنو کې زنانو ته هم د ووټ اچولو پوره حقونه ورکړل شي. نور تفصیل د خالد خان په دې ریپورت کې اورو.
پیښور کې د زنانو په ټول ټاکنو کې برخه اخیستو په موضوع یو دستوري ته د وینا په مهال د عوامي نیشنل پارټي صوبایي ستر سکتر ارباب طاهر خلیل ویلي دي چې د دوی ګوند راتلونکي ټول ټاکنو لپاره د منشور یا تګلار سازولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده چې زیات تر ترجیح په صوبا کې امن راوستلو، تعلیم عام کولو او زنانو ته د اوټ او نور حقوق ورکولو په حق له وی. د یو غیر دولتي موسسې له اړه خانه بلل شوې د دستوره کې د عوامي نیشنل ګوند لپاره د پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نواز او پیښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ ګڼ شمیر زده کوونکو ګډون وکړو او زنانو ته د اوټ اچولو او ټاکنو کې برخه اخیستو په حق له د پاکستان الیکشن کمیشن دا غوښتنه وکړه چې راتلونکي ټول ټاکنو کې نه صرف سیاسي ګوندونه بلکې حکومتي ادارې هم د دې خبرې پابند کړي چې زنانه په خپل خوخه او پوره من ماحول کې اوټ اچولو حق پوره کړي. دا عوامي نیشنل ګوند صوبایي عمومي سکتر ارباب طاهر وویل چې د دوی ګوند د سینیټر حاجی محمد عدیل په مشرۍ کې راتلونکي ټول ټاکنو کې د منشور سازولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې ډېر ژر به دغه منشور اعلان کړي. په ټاکنو کې د زنانو د وټ په حق له هغه وویل
زمو خدا کوشش دی چې صرف پر ریزرو سیټ باندې نه بلکې په جنرال سیټ باندې مونږه دوه درې زنانه زمونږ د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ پر راتلونکي ټاکنو کې برخه اخلي. نو کم از کم عوامي نیشنل پارټي خو په دې ډېر کلیئر ده چې کمزې کم زنانه لسٹ دی چې هغه خپل ووټ لراشي هغه خپل ووټ کاسټ کی.
دا پیښور په هنتون د جرنالیزم څنګه د کونکو مشال ریډیو ته وویل چې نه صرف الیکشن کمیشن او سیاسي ګوندونه بلکې رسنۍ دي هم د زنانو په ټول ټاکنو کې براه اخیستو په حق له زیات پاملرنه وکړي او په خصوصي توګه د صوبې په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې هغه پولینګ سټېشن په ګوته کړي چېرته چې زنانه د اوټ اچولو نه منع کولی شي.
زما نوم کشماله فیروز ده، د جرنالیزم ډپارټمنټ پیښور یونیورسټي سټوډنټ یم. تاسو پته لرئ چې نیمه آبادي چې زموږ ښځو د خوږی ووټس نه ورکوي او نسوک بهر پریدي چې هغوی ووټس ورکوي. دوی کې میډیا از ا فیمیل جرنالیسټ د هغوی کردار سره د فیمیل زغدار چې هغوی په ښځې موټیویټ کړي چې کورونو نه بهر راوځي او هغوی ورپل ووټس ورکوي د خپل رایې اظهار وکړي، ځکه چې دا حق هغوی ته هماغومره دی څومره چې یو میل ترې زموږ په سوسایټي کې.
زما نوم اجاله ملک دی. زموږ سیاسي لیډرانو ته دا پکار دي کنه چې هغوی کور په کور داسې دغه وکړي کنه چې کم زموږ زنانه دي اغی موټیویټ کی اغی لګ گائیډ کی ایجوکیټ کی ورته وای چې لکه داستاس ووټ مونږه پارسان ضروری دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپل پارټي خزینه غړي شازیه تماس خان وویل چې د دوی ګوند په ټول پاکستان کې د زنانو د پاره نه صرف محسوس سیټونو بلکې هغوی ته نیخ په نیخ ټاکنو کې د کنډیډیټ په حیث براه اخیستو کې موکي ورکوي. په اسمبلی کې د زنانو د کردار په حق لا هغه زیاته کړه.
دې حواله سره بیا کتا سو ګورن زما چې کوم دا چایلډ پروټیکشن بل وو دا مارو ماشومان د پاره اگر د دوه بلونو چونکه ګورنمنت دومره خوشی وو یا بزدویم چې غو د پخپل د اون کو د روړو نو د دوه تقریبا یو خو پاس شو بوست بل چې کم دی اغم ګورنمنت پخپل روړو ام پاس شو.
دا دونه دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو سلسله رجغړو کې یو ویش زنانه په محسوس سیټونو منتخب شوی دي. د زیات تر پکې د واکمن عوامي نشټګون او پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري. خالد خان، اشال ریډیو، پیښور.
د مومند جنسي د سلارزو درې په سیمه چینار کلی کې خلک وای چې د دې په سیمه کې د لکانو او د جنکو یو سکول هم نشته او لسوای چې آبادی 2000 دا خو ماشومانی به تعلیم لوي کی. دغه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د یو سکول خو جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د تحصیل سلارزی د چینار کلی چې د کوڼ مشمیرې د ولس په وینا لږو زیات 450 کورونه دي، نه خو پکې د هلکانو او نه د جنکو کوم اسکول جوړ دی. سلطان یوسف نوم یو مشر وای
په چینار کې اسکول بالکل نشته. او زمونږ د خدای شته چې نوم ګورنمنت ته پوسټ کوي اسکول بالکل نشته. جنکۍ ډېرې لرې کندهار اسکول ته مونږ اخته ایسته پریدو مونږ ځای بنو. په دغه وجه باندې زمونږ ماشومان جنکۍ هم د اسکول نه بالکل د سبق نه محروم.
چینار کلی چې د سلارزی غټې درې په لار کې خیسته آباد سیمه ده، ولسې زیاتره کروندګر او مزدور کار دی. خو د اسکول د نشوالي له وجې یو بل مشر حاجی محمد یوسف وای لکه د پخوانو خلکو په شان نوې نسل هم بې تعلیمه لویږي. یو ځوان خالد خان چې دا سات په سوارلسم جماعت کې سبق وای هم د دې کلی سره تعلق ساتي. هغه څومره په مشکل خپل تعلیم حاصل کړی دی؟ بیا مودی سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړلې.
او بل د دې نشاته چې کوم نه هاي سکول میډر وو اوس مونږه هاي کو چې هغه ته د دری سکول وو. دې ته په پښتو کې جوړ سکولونه دي دوه د جنه کوم او د لکان هغه چې بل سکول نشي جوړې دي په هغه سیم ستو وجنا هغه فیزیبیلیټی د وجنا وي ته هلته بل سکول نشي جوړې دي.
خو د سیمې یو سماجي شخصیت غفار طوفان مشال ریډیو ته وویل د نږدې کلو سکولونه د هغوی د ماشومانو د تعلیم ضرورت نشي پوره کولی.
د دې خامخا په چینار کې یو پرایمري سکول راکړي ځکه زمونږ د اکاډمي حق دی. دلته زمونږ مطلب دار ماشومان ډېر دي. په نور سکولونو باندې لوډ دی. زمونږ د چینار چې کوم ماشومان دي دا د سورډاګي په سکول او د باراني کډرو په سکول باندې یو لوډ دی.
اخونزاده چټان سر مو بیا خبرې وکړې او په چینار کلي کې د سکول د جوړونې لپاره مور نه وپوښتل.
په شهري علاقو کې د پاپولیشن په دغه باندې دیهاتي علاقې نو هلته د ډیسټنس په دغه باندې ورکوي او دوی ته په لکه درې واړه سره پاته لکه درې سکولونه دي په ارګ پراته دي.
دغه ولس په وینا د هغوی ماشومان د لری کلی سکولونو ته نشي تللی ځکه چې نه خو دغه کلو ته ګاډي زی او نه داسې نږدې دي چې ماشومان په وخت سکولو ته ورسي. دوی وای باید په چینار کلی کې د سکولونه جوړ کړي شي.
تاسو د سلارسو د خلکو تعلیمي ستونزې اوریدلې. اوس به یو بل رپورټ وورو. د ډی آی خان د ډیر اسماعیل خان ګورنمنټ ټیکنیکل کالج زده کوونکي وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دغه زده کوونکي وایي چې نه خو دوی ته په کالج کې بجلی وي او نه په دغه کالج کې د قبایلو لپاره پوره کوټه یا سیټونه شته. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ڈیر اسماعیل خان کے پس دکڑا لگیا قبائلی طالب علموں دے ڈیرو اور رٹو مشکلات سرا مخمخ دی. یو طالب علم عبد الوسیع دے کالج دے ہاسٹل بدالی پدارنگ بیادوی
ہاسٹل سے خود پرناوال دے بجلی مسئلہ دو ہر وقت لوڈ شیڈنگ خپل جیت ہوئی بدلاو سے بجلی خراب ہوئی مسٹر ڈرا متاثر دو دغنا گھر میں ساڑی بھی خود نستا چلے بہم بجلی کان مندا وی سٹڈی ہال نستا سٹوڈنٹ سٹڈی پر سے وکی
محمد الیاس مسعود ویائی چپدا کالج سے دے قبائلی طالب علمانو دے پارا نشستونا لشکی دی دا دے زیاد کڑائشی
چکی ما ٹرائبل کوٹا دو گورنمنٹ کالج ٹیکنیکل سے آگا ڈیرا کام آدو آدھا زیوتا شی.
یو بل طالب علم عابد مسعود زیتوی چھ دے طالب علمانو دے پارا دے ٹرانسپورٹ ہی سے انتظام نشتا دائے ٹرول کالج دے پارا ایک یو بس وا آگا ہاں دے پنزو کالونو ناو دار دلائی دائی زنگی جی
ایمیشا دے ٹرانسپورٹ ایچ انتظام ہاں نشتا دائے یو بس وا دے ٹیکنیکل کالج آدھے پنجے کل رسانا وی لوڑ دائی پا دوی شزان گیجی اے ٹرانسپورٹ دے پورا آر کل فنڈ وی خدا پاتے نوالا گیجی چا چا و خوار لی چا پہ وشوال
شہزاد گلہ مندہ چا پا ٹولا پشتنخوا شدا واحد تعلیمی ادارہ دا شرطا چا پزدکڑا لگیا قبائلی طالب علمون دے کالانی سکالرشیپ نا بے برخے سا تلی شوی دی.
د ډیر اسماعیل خان د زده کوونکو ستونزې ته سوري دی. اوس به لاړ شو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په تیرو سو کلونو کې حکومت ګڼ شمېر د صحت او تعلیم د ودې لپاره ودانۍ جوړې کړې خو تر اوسه په کې هیڅ عمله نشته او تش دیوالونه ولاړ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای په 1300 کالونو کې د غلطه د ایم ان ای سنیټرانو او اقلیت په درزنو د صحت بنیادی مرکزونه او ماشومانو جنکای او هلکانو سکولونه جوړ شوی دي خو لا تر اوسه ورته سټاف نه ورکول کیږي. په دغه سہولیاتو کې د اتیا او نزیات صحت واړه واړه مرکزونه او د 500 نزیات سکولونه دي چې په کې د نیمو نزیات هغه سکیمونه دي چې د اقلیت وزیرانو کړی دي. د سټاف بغیر آئے ودانۍ ولاړې دي. محمد داود وای سمره چې د صحت مرکزونه او یا د ماشومانو جنکۍ سکولونه دي ورته سټاف نه دی ورکړې شوی.
ڈی پی سے مشتا ملا سی دی وہ نے سینیٹر نا مثال دے گیا تھا سول مینا زوری مچ کری دی چمیز دا علاقہ پسماندر و چمیز خال کے ایجوکیٹڈ سی ترحال پر مشتا اس کے اسم دے گیا تھا نہ سٹاف روکڑا سوا دا وہ نہ مثال نیرا دا سے بندی بات سوا دا چیا دا وہی وی تر سہولی ہوئی یا مطلب دا سیدا ڈیس کرسی وی تر سہولی ہوئی.
ملک ول سال جان وائی پدرزن و ودانا اتشے ولاڑے دی چورنا فیدا نشیا خستے
د میش په کلی سے چې تر د سپیر وې کول نه راغې بلډینګینه وی لوړ دی و دې ست پینا نستا دې نه دا ته به تیری چې دا غشای چې کیم دا داس فزول را دی کېږي و دې حکومت ډیره خرچه په دې شي شوې دو.
زمرد شاه خان مشال ریډیو ته وې سوک چې اثر و رسوخ لري د ایم ان ای یا نورو چارواکو نه منزورې کړې دي خو د اقلیت لخوا جوړ کړي شوی اکثر اسکیمونه همداسې پاتې شوی دي چې د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې جوړ شوی دي. کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد کامران او پوښتل نو دوی وویل چې صدر وزیر اعظم او فاټا سیکریټر ته په بیا بیا ویلي خو د فنډ د کمی له وجې دغه سکیمونو ته سټاف نه دی ورکړی شوی.
بدقسمتی دادو چھ پارا کی جگہ مدو ٹیچروں مدو پارا کے ڈاکٹروں سیدھے پرائم منسٹر سر ملا بھی آتا ہم اس دا اوزرا سوال آئی دے پریزیڈنٹ صاحب کا عہدہ اوزرا سوال آئی دے گورنر صاحب کا عہدہ اوزرا سوال آئی دے 2010 چھپارا کی میر گیلانی صاحب چی قیمت دو یہ ملاقات کی میر دا خبر ہے سرا وکر لا نو بیا وزیر اعظم صاحب ویل چھ دا مسئلہ صرف چی قیمت دو دے تو فاش تا نو دو دا ټول پاکستان تا دا مسئلہ چی قیمت دو درپیش دو دی میر سرا فی الحال پا خزونہ کی جگی مدو دے دخشی گنجیس نشتا چی میر سمرس کی مینہ دی آگا ټول تا جگی مدو میر امپلائیز ویر کی
دا سیم خلق وائی دا کالونو راہ سے ڈیر ودانی جوڑے شوی دی چه دا دولت پر ډیر مصرف هم شوی دی لہذا کورتا سنا سسٹاف ورکڑی شی نو دا سیم خلق باتر استفادہ وکڑی.
د پښتو ژبې صوفي شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د نولسم تلین په یاد کې غونډه نن په ننګرهار کې ترسره شوه. دا غونډه کې د ننګرهار شاعرانو او لیکوالانو سربیره د شینوارو یو شمیر قومي مشرانو او دولتي چارواکو هم برخه لرله. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد په ریپورت کې اورو.
دغه غونډه چې د حمزه بابا کلتوري او فرهنګي ټولنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په مرسته جوړه کړې وه، یو شمیر لیکوالو د امیر حمزه خان شینواری پر ژوند او پند مقالې واورولې. د غونډې د پیلودو تر مخه د حمزه بابا د علمي او فرهنګي ټولنې مرستیال ثواب الدین خاکسار مشال راډیو ته وویل،
حضرت حمزه بابا علمی او فرهنگی ټولنه د دې خاطر جوړه شوې ده چې الله را وبر پښتونخوا دغه شاعران سره یو موټی کاندي، پښتانه سره یو موټی کاندي، او بل اخره د حمزه بابا هغه افتخارات شکړي هغه هر نشي.
اورنګ سمین د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر پیغام ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت منندوی دي چې په ننګرهار کې د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د نولسم تلین په یاد د سیمې او هیواد لیکوالو او فرهنګیانو غونډه جوړه کړې ده. که څه هم بابا لوړې زده کړې نه درلودې، خو لوړه مطالعه یې درلوده چې پر مټ یې د هغه د شاعرۍ مفکوره او شاعرانه پیغام د ادب او هنر د ټولو لارویانو ګډه شتمني او منصبانه شوه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل، په کار ده چې د حمزه بابا په نوم په افغانستان کې یو سیړنیز مرکز پرانستل شي.
زه خوایم چې د استاد حمزه په نامه د اکاډمۍ جوړ شي، د استاد حمزه په نوم د سیړنیز مرکزونه جوړ شي، استاد حمزه په نوم د ادبیاتو په پوهنځیو کې یو مضمون پرانستل شي. دومره اړتیا ده ورته. داسې غونډې خو لا ښې دي چې څومره زیاتې وي، د استاد حمزه د شخصیت څرګندونه په کې وشي، ځوان نسل پر دې پوه شي چې حمزه څوک دی. د حمزه پر فن پوهېدنې لپاره همداسې غونډو ته اړتیا ډېره زیاته ده.
استاد محمد اسب سمیم وویل چې حمزه بابا د فکر او خیال تر څنګ د پښتني شعور د رابیدارولو لپاره هم د پام وړ کار تر سره کړی دی.
شعور د ودې لپاره چې حمزه بابا پښتنو ته څه ورکړي، یوازې مونږ د شاعر په توګه پیژنو، خو په هغه کې چې د پښتنو د کلتوري حاکمیت لپاره کمرمان دی، د دین سره د دوی د تړاو د مضبوطیا چې کمرمان دی، ډېر کم خلک څرخېدلي په دې محور باندې. حمزه بابا خو هم د هنر خاوند و، هم د فکر خاوند و، هم د شعور د ارتقا ارمانجن.
دغه غونډې ته د قبایلي سیمې لنډي کوتل څخه هم یو شمیر شاعران راغلي وو او خوشاله وو چې د حمزه بابا په یاد په غونډه کې ګډون کوي. یو تنې مشال راډیو ته وویل،
زه نزلی خاکسار یم، زه د لوړګي نه راغلی یم، د خیبر پښتو ادبي جرګې د خبرونو سیکټر یم. کله چې مونږ ته دغه بلنې راورسېدې نو مونږ ډېر خوشاله شو چې د ننګرهار کې هم د حمزه بابا مینوال یا شاعران یا ملګري دا هڅې کوي، دا کوشش کوي چې دلته غونډې وکړه. دا ډېره د ویاړ او فخر خبره ده.
د غونډې په آخر کې صابر شاه صافي د حمزه بابا شعرونه په خواږه غږ زمزم مکړل چې یو برخه یې دلته را اخلو.
په سبا سبا دې زه دومره مئین کړم چې په هر سبا مستا پرون پکار دې شوګیرې د خپل زنګون د پاس خون کا خود خوب د پارستا زنګون پکار دې.
د شلمې پیړۍ نابغه شاعر امیر حمزه خان شینواری د 1994 کال د فروری په 13 نیټه له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره لواړګي کې خاورو ته سپارلې شوی و. د یادولو ده چې حمزه بابا د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو شعر او نثر ته د پام وړ کار ترسره کړی چې تر ننه هم د ارواښات تشه چا نه ده ډکه کړې. یاد دی وی چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د حمزه بابا شلم تلین به په سرکاري کچه د یو علمی سیمینار په ترڅ کې ونمانځي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه وورو.
د د پاکستان وزیر اعظم په کوټه کې د وسوالو خلاف د هدفي عملیاتو امر ورکړی او د هزارګانو احتجاج سره د خپلو وژل شوو کسانو د مړو ترڅنګ لا هم دوام لري. بلخوا د اطلاعاتو د مرکزي وزیر په مشرۍ کې شپږ کسیزه ډله کوټې ته رسیدلې سو د هزارګانو سره خبرې وکړي او خپل مړي خاورو ته وسپاري. نن د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی یو خبر پاڼه تر مخه د افغانستان د پارلمان یو غړی محمد محقق د وزیر اعظم راجا پرویز شپ سره په اسلام آباد کې لیدلی چې د سیمې پر امنیت یې خبرې کړي. محقق په کوټه کې د هزارګانو پر وژنه د وزیر اعظم سره خواخوږي شریکه کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په لومړی وار د ولسي خلکو په وژنه کې کمی راغلی خو تیر کال په حکومتي چارواکو قبایلي او سیاسي مشرانو په بریدونو کې زیاتوالی شوی. د خیبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي تیر شپه پلنډی کوتل کې نامعلومه وسله والو د نیټو ځواکونو لپاره په سامان وړونکو ګاډو ډزې کړې. دوه ډرایوران وژل شوي یو ژوبل. د جنوبي وزیرستان میسودو قبایلو احتجاج نن په اتمه ورځ هم په اسلام آباد کې روان دی. دوی غواړي په سیمه کې امنیت فرضی شي سو دوی خپل کورونو ته ستانه شي.
هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره انیس اجمل فرخنده وزیر او تکنیکی همکار ساک خان ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.